د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربیم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو روانه خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چېرته له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي په افغانستان کې به د بشري حقونو وضعیت ډېر خراب شي. په افغانستان کې مو د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې له دې خبره و چې د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې هڅې روانې وي د زلمی رسول او قیوم کرزي ترمنځ چې سره یو ځای شي کیسه څرنګه شوه. خو سمدستي خبرونه لرو. صالح محمد صالح اوروي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی په افغانستان کې به بشری وضعیت نور هم خراب سي. قیوم کرزی اعلان وکړ چې خپل کاندیداتوري څخه نتیریږي او خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکوي. اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې وغوښتل چې په کریمیا کې وضعیت ته پام وکړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی په افغانستان کې به بشری وضعیت نور هم خراب سي. د دې کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل د تړون د نه لاسلیکېدو په صورت کې به ناامني د افغانستان خوندي سیمو ته لمن وغځوي.
دغه قرارداد نه امضا د بشري حقونو په وضعیت باندې ډېر متاثر ده او د بشري حقونو وضعیت لپاره نامناسب حالات رامنځته کولی شي. اول دا چې ناامني ساحې به ډېرې شي او دغه کومکونو په کموالي په کې دغه حمایت نړیوال حمایت ځکه زموږ خپل امکانات ځان نه لرو چې د یسو کالو آینده لپاره هم په خپلو منابعو باندې اتکا متکي وشو.
ولسمشر کرزی وایي دغه تړون تر هغو نه لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي. په کابل کې د هغې یو سلو اویا کسیزې جرګې کار بې نتیجې پای ته ورسېد چې غوښتل یې د جمهوري ریاست کاندیدان قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای کړي. د دې جرګې د پای په غونډه کې قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتورۍ څخه نه تیریږي.
زه ستاسو د مشورو پر اساس خپلې کاندیداتورۍ ته ادامه ورکوم.
په دې اړه نور په همدې خبري مجله کې د ایساب ځواکونو یو سرتیری نن د افغانستان په جنوب کې ووژل سو. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه سرتیری په یو بمی چاودنه کې وژل سوی. په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د اوکراین لری کلسیو ولسمشر ویکتوریا نکوویچ په خپل وینا کې چې شبه مخ کې پیل سو ویل د اوکراین درتلونکو لپاره به خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د روسي په جنوبی شهر روستوف نادون کې تر بي واکه کې دوه وروسته په خپل لمړی وینا کې دغه خبري وکړې. دای وایي چې خپل او د ورنژدې کسانو ژوند ته د ورپیش غوښل کبله د ته مجبور وسو چې له اوکراین څخه ووزي. اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې څخه وغوښتل چې په کریمیا کې وضعیت ته پام وکړي. دا غوښتنه وروسته تر هغې کېږي چې نن سهار د وسلوالو کسانو لخوا د اوکراین د جنوب د دوو هوایي ډګرونو د نیول کېدو خبر ورکړل سو. د روسي ځواکونو په وضعیت یرغل ګڼل سوی دی. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف له مسکو څخه وغوښتل چې له ناوړه اقداماتو ډډه وکړي.
ومهای وی دروسیسکوی فدراسیې پرپنیته کروکی کی ما
دی وی دروسیلې فدراسیون څخه غوښتنه کوله داسې تحرکات وړه وکړي چې د اوکراین لیملی حاکمیت هم ځکني بشپړتیا څخه د سرغړونې نشه پکې ښکاری. دغه راز هر څنګه چې کیږي په اوکراین کې دی د بیلتون غوښتونکو لملاتړه لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي کمیسیون په اوکراین کې لټولو خو غوښتل چې لزغم څخه کار واخلي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د خپل هیواد د وسلوالو قواو لوی درستیز لدندې لري کړ. د یوری الین د بیطرفي خبر د تورچینوف پر رسمي ویبپاڼه نن خپور سو. الین د پخواني ولسمشر ویکتوریا نکوویچ لخوا د همدې میاشتې په لومړیو کې د خونړیو ناکراریو پر مهال د لوی درستیزي رتبې ته ارتقا کړې وه. دغه ناکراری د یانکوویچ د لرې کېدو سبب سوې. په روسیه کې وکیلانو وویل دوی په پام کې لري نن پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې نویو سیمو ته زمینه برابروي څو د روسیې له فدراسیون سره یو ځای سي. د واحد روسیې ګوند یو مشر میخایل یمیلیانوف په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل دغه اقدام په اوکراین کې نه اټکلیدونکي وضعیت ته په پام سره ضروري دی.
Если же есть такая ситуация, которая
که په کوم ګاونډي هیواد کې وضعیت د تجزیه حد رسیږي دغه سیمې یې خلک لاقل لري د روسیې سره یو ځای سي. روسیه باید دا فرصت ورکړي. دغه سی یو خپلواک اراده په دوو لارو شول کیږي، یا د ټول پښتني یا هم د انتخاباتي یا هم د انتخابي پارلمان د فیصلې پر اساس. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون ویل په سوریه کې د جنایتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې ناکامي اشارمون کېده. شغلی مون پرون په رواندا کې د عامه وژنې د شلم کال د پوره کېدو په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته دغه خبرې وکړې. هغه وخت د ملګرو ملتونو له دخالت سره سره شاوخوا 3 لک انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي وه. بانکیمون هغه پیښه د سوریې له بحران سره وتړله او ویل دواړه د نړیوالې ټولنې ستره ناکامي څرګندوي. د مسکو یوې محکمې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د 2 میاشتو لپاره په کور کې نظر بند کړ. د انټرنیټ له کارولو او له رسنیو سره له خبرو هم منع سوی دی. د بسمن سیمه ییزې محکمې نن د څیړونکو له غوښتنه هم منله چې ناوالنی دی تر محکمې مخکې د اپریل 23 پورې په کور کې نظر بند وي. په عین حال کې به د ده او د ده د ورور پر ضد تحقیقات روان وي. ناوالنی له محکمې څخه د وتلو پر مهال له خبریالانو سره خبرې وکړې. د جزا تر عمل کېدو مخکې له خبریالانو سره د خبرو له وروستي فرصت څخه په استفادې غواړم ووایم دا څرګنده ده زما محاکمه غیر قانوني ده. زما په فکر دا وضاحت ته اړتیا نه لري. ټولې هڅې پر دې متمرکز دي چې د اداري فساد د تحقیقات پر مهال زما انتخابونه او واکونه محدود کړي. محکمې په ځواب کې په خپل حکم کې وویل ناوالنی له یو پخواني حکم څخه سرغړونه کړې چې د هغو حکم له مخې د نسوای کولې له مسکو څخه د باندې ووزي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندیښنه څرګنده کړه. د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو دینی عالمانو غونډه وکړه.
دغه غونډه د خپلواک علماو ده په دواړو جانبه باندې کوي چې باندې مکوا ټول هغه زمينه چې د صلح لپاره زمينه برابرېږي هغه سره ولکې.
په دې خبرونه کې مو د انتخاباتي حلو ځلو په ترڅ کې لدی خبر وو چې د دوو کاندیدانو قیوم کرزی او زلمی رسول د یو ځای کې دوه هڅې ناکامه شوې. د انتخاباتو په اړه مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لیبیستون هم خبرو.
دا چې د شکایتو کمیسیون له خوا ولایتي دفاتر پرانستل شوی نه دي تر اوسه دا د شکایتو کمیسیون د کار لوی نقصه ده.
د پاکستان د سر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه خبرو او په پاکستان کې د ورکو بلوچانو د اعتراضي لاریون له سرلاري ماما قدیر بلوچ سره شغیدلی یو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کچرته له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې به د بشری حقوقو وضعیت ډیر خراب شي. د دې کمیسیون ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د سیاسي انتقال په داسې بهیر کې شکل دی چې د نړیوالو ملاتړ پرته سرته نشي رسیدلی. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلال زئی پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دا هیواد د خپل سیاسي بهیرونو د انتقالي عدالت د پروسې او د دولس کلونو پرمختګونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د دې کمیسیون یو ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل
د بشري حقوقو وضعیت ډېر خراب دی کچې دغه نه ایږي. زه فکر کوم چې د دغه قرارداد نه امضا د بشري حقوقو په وضعیت باندې ډېر متاثر دی او د بشري حقوقو وضعیت لپاره نامناسب حالات رامنځته کولای شي. اول دا چې ناامنی ساحې به ډېرې شي، نو ناامنی ساحې که ډېرې کې د بشري حقوقو مرکزین کولای شي په ډېر خوشحالۍ او په ډېر رضا او رغبت باندې په امن ځایونو کې هم نقد او بشر واقع شي او دیو فراد وکړي.
ښاغلی بیدار زیاته کړه چې افغانستان د سیاسي انتقال په پروسه کې دی او د بریالیتوب لپاره نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان د افغانستان په عدلي او قضایي چارو کې هم د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې له دې پرته به د خلکو اوسېدل ډېر ګران شي.
یعنی ګوره په روسیې کې د پولیس وژل، د ښځو پولیس وژل زیات شو، د دولتي مامورینو وژل زیات شو، د زراعت مامور هم نه پرېږدي او روزګار کې دا روسیې ته ختم شوی ده، ساختماني کارګران نه پرېږدي په دولتي او عمراني کارونو کې کار. دا داسې یو ماحول جوړوي چې نور عمراني کارونو لپاره، نور دولتي کارونو لپاره، د حکومتدارۍ لپاره، د ښې حکومتدارۍ لپاره امکانات کمېږي. که چېرته دغه کومکونه نه وي په قرابت په نیږي ځایونو کې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو مشارکت سیاسي مشارکت به ډېر ستونزمن وي په ټولو عمرو کې په آینده کې هغه معلمي هم به نشي کولی که نه که مونږ کشفي او امنیتي ارګانونه پیاوړي ونلرو شخصي امنیت د وګړو د اوسېدونکو به ډېر ستونزمن وي په دې حالت او مونږ په دې لاره کې به مجبور نه یو چې د بشري حقونو دغه 12 کلنې لاسته راوړنې چې دا هم نور قیچي کړو او کمې کړو.
د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون د دواړو هیوادونو روابط پیچلي کړي دي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نشي د امریکا د دفاع وزارت به مجبور وي چې د بګرام او کندهار په څیر ستر پوځي مرکزونه بند کړي. د امریکا او د ناټو تړون د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل پلانونه د ټولو امکاناتو پر اساس جوړ کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پرون خبریالان ته وویل چې په امکاناتو کې د روان کال تر پایه د ټولو عسکرو ایستل هم شامل دي. د وویل کچېرې امنیتي تړون لاسلیک نشي دوی به مجبور وي چې خپل عسکر وباسي. سپین ماڼۍ هم روانونی په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد د دفاع وزارت امر کړی چې د دې کال تر پایه له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو لپاره منظم پلان جوړ کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ډېر اطمینان وویل چې د افغانستان نوی حکومت به امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری وویل د جمهوري ریاست شپږو کاندیدانو د تړون د لاسلیک موافقه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم د اپریل په میاشت کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات مهم ګڼلي او په اړه یې خوشبیني څرګنده کړې ده. سمر ټایمز اف انډیا خبرونې ته ویلي چې په انتخاباتو کې د کاندیدانو تعدد د یوې ډیموکراتیکې پروسې پیل څرګندوي او خلک باید پر ډیموکراتیکو پروسو باور ټینګ وساتي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه لري چې چرته له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې به د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب شي. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان په ارتباط د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور له جزئیاتو خبرو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو د کلنی راپور جزئیات خبره کړو، په افغانستان کې یو امنیتي مسله راخلو. د امریکا پوځي او استخباراتي مامورانو وایي چې القاعده شبکې د افغانستان ختیځ ته مخه کړې او دې ته انتظار ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او یو ځل بیا په افغانستان کې د ترورستي روزنو کمپونه جوړ کړي. دوی وایي امریکا په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړې دي. عصمت څاروان راپور لري.
په افغانستان کې القاعده شبکې پټې هڅې پیل کړې چې له دې هېواده د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته هلته خپل ځپل شوی تنظیم بیا فعال کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وویل د القاعده یو مشر فاروق القهطاني القطري د سیمې له خلکو سره د اړیکو په ټینګولو او د وړو تجربه کارو سختري زوډلو په راوستلو بوخت دی څو د هغوی په وسیله د جګړه مارو نوی نسل وروسي. د امریکا پوځ او استخباراتي ماموران وایي چې دوی د القطري او د هغه د بلګرو پر ضد د کونړ او نورستان ولایتونو په غرنیو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړې دي. د دوی په وینا د دغو حملو هدف دا دی چې نوموړی په سیمه کې د روسنې داسې لوی کمپ جوړ نه کړی شي چې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو مخکې په سلګونو پلویان پکې راټول کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د استخباراتي او پوځي مامورینو په وینا په افغانستان کې له 2014 وروسته د یو شمېر پوځیانو له پریښودلو څخه د ولسمشر باراک اوباما اصلي هدف دا دی چې تروریستي ضد هلې ځلې جاري وساتي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې رئیس مایک راجرز وویل په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو شمېر زیات شوی خو سلګونو ته نه رسیږي او نه په هغه حد کې دي چې پخوا امریکایي چارواکو اټکل کړی و. د همدارز ویل فکر کوي اکثره د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو بشپړ وټلو ته انتظار دي. د امریکا حکومت غواړي چې د 6 کال د دسمبر له 1 وروسته په افغانستان کې تر 10,000 پوځیان پریږدي څو تروریستي ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. خو له افغانستان سره د امنیتي موافقې له لاسلیک کولو پرته امریکا خپل پوځیان نشي پریښودلی. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره په دې موضوع د خبرو اجازه نه لري او ځکه نه غواړي چې نمونه خبره شي وای که دوی لشتل شه د افغانستان لیوي هوایي اډې څخه که هغه بګرام یا جلال آباد بي پيلوټ الوتکې وانل وزول شي القاعده او د هغې پلویان ممکن بیا د امریکا پر ضد د نویو حملو پلانونه جوړ کړي. په همدې حال کې استخباراتي ماهران القطري د القاعده یو خطرناک مشر بولي. د امریکا د حکومت چارواکي هیله لري چې دا هیواد به بالاخره په سیمه کې د القاعده شبکې له تصفیه کولو سره د بې پیلوټ الوتکو په وسیله تروریستي ضد هلې ځلې پای ته ورسوي او افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو ته به د خپلو سیمو د کنټرولولو چارې وسپاري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په افغانستان کې په عمدي ډول د ښځو په وړاندې خشونت او تبعیض کیږي. په دې راپور کې د افغانستان د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لخوا د ملکي افغانانو پر حقونو د تیری پیښې هم ثبت شوې دي. د افغانستان په ارتباط د دې راپور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی رپورت وایي د ښځو پر ضد امنیتي خشونت، اداري فساد او د ښځو سره له تبعیض ډک چلند پر بشري حقوقو د تیری عمده موارد دي. رپورت زیاتوي چې تیر کال په افغانستان کې د دولتي مامورینو وژل کېدل او پر ملکي خلکو د وسلوالو طالبانو حمله د اندېښنې وړ وي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون څرنګوالی، د جزایي اجراتو د قانون تعدیل او په یو شمېر شمالي او غربي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو د بشري حقوقو د مدافع ادارو اندېښنې به پارولې. رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شدید پیښې په دې وروستي کال کې کنه د بغلاناتو کې زموږ کندوز، تخار، بدخشان سره فاریاب پورې که شمال حوزه تر شبرغان پورې تر او غالبی حوزه د خود د اكو پاک باندې نارام او د سپاری پیخه په کې ډېر واضح وکړه. نو دا د بشري حقوقو فعالین لپاره یو د هغه کالو چې څو سوچ وسره پیدا شي د عوام الله سره عوام سره چې ګویا د دوه انتقاله چې رامنځته کیږي، یعنی ګول رسول سم کال کې چې کله نظامي او شاشي انتقال صورت نیسي د دوله کالو لا سره ورن د خود د اكو پاک بشري حقوقو په مجموع کې دا به
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي په اړه په خپل کلنی رپورت کې وایي چې د زندانونو خراب وضعیت، د سیمه ییزو پولیسو شکنجې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل او توقیفېدل، د اخلاقي جرایمو په نوم د ښځو زنداني کول، د بیان او عقیدې پر ازادۍ بندیز په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص عمده موارد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته پام نه کیږي او پر بشري حقوقو تیری کوونکي ځان له مجازاتو څخه پټولای سي. دا رپورت وایي تیر کال وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په پرله پسې ډول پر ملکي خلکو او د افغانستان پر امنیتي ځواکونو حمله کوله او حتی په یو شمېر انتحاري حملو کې له ماشومانو څخه هم کار اخیست.
د 2023 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنه په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط په کابل کې د هغې 172 کسیزې جرګې کار به نتیجې پای ته ورسید چې غوښتل یې د جمهوري ریاست کاندیدان قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای کړي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پوراپور کې.
له تیرو لس ورځو را په دې خوا د بیلابیلو ولایتونو له مخورو څخه جوړې یوې جرګې غوښتل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان زلمی رسول او قیوم کرزی سره یو ځای کړي، خو هڅو یې کوم ځای ونه نیو. د جرګې د پای په غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتورۍ څخه نه تیریږي او انتخاباتي مبارزو ته به دوام ورکوي.
زه ستاسو د مشورو پر اساس و خپلې کاندیداتورۍ ته ادامه ورکوم، مګر د وطن د سعادت، سولې او ثبات او د روانو انتخاباتو او نورو داسې مشکلاتو په حق به هیڅ وخت زه د مشورو د چوکاټ څخه خارج نسم.
د 172 کسیزې جرګې له دې وړاندې د ارګ په ماڼۍ کې هم غونډه کړې وه او هدف دا و چې دا کاندیدان سره یو ځای کړي. د جمعې پورس کله چې خبریالان د دې جرګې د غونډې پوښښت ورغلي وو، نو داسې اوازه وه چې قیوم کرزی د جمهوری ریاست د کاندید زلمی رسول په ګټه تیریږي. د قیوم کرزی د انتخاباتي کمپاین یو غړي هم چې نه غوښتل نومې واخیستل شي له غونډې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه دا ده چې قیوم کرزی زلمی رسول ته تیریږي. خو په غونډه کې څو شېبې وروسته داسې اوازه شوه چې د جمعې له لمانځه وروسته قیوم کرزی له خپل تصمیم څخه واوښت او ویل چې د چا په ګټه نه تیریږي. د یاد جرګې مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وویل خپل ولسمشر حامد کرزی هم غوښتل چې قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای شي، خو په خبره یې داسې څه ونه شول او جرګه بې نتیجې پای ته ورسېده.
داسې جرګه بې پای نه پای ته ورسېدله، د تعلیق نه دا پای ته رسېدل خو تل یو 14 کاندیدان جوړ کړو، جو نه شو بنترار په خپل حال کې چې سره راغله ډېر وخت جمهور رئیس دا وکړه وا د ملي ځایین په حیث باندې نه دی جمهور رئیس په حیث باندې.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لس کسان کاندیدان دي، که څه هم د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا مهال یې د رایو پاڼې چاپ کړي او د جمهوری ریاست د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به کومه ګټه ونه لري، خو د انتخاباتو څارونکي وایي یو بل ته د کاندیدانو تیرېدل د رایو په پاڼو پورې تړلې موضوع نه ده، او که چیرې دا کار وشي هغه امکان به کم کړي چې ویل کېږي انتخابات به دویم ځل ته ولاړ شي.
بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو پورې به په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د دې کمیسیون چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې ټول لومړني کارونه بشپړ شوي او بیا شمېر کمشنران لا له مخکې نه ولایتونو ته رسېدلي دي. ټاکل شوې څلور ورځې وروسته، یعنې د راتلونکي سې شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شي. اسدالله الدین له کابل راپور لري.
د جمهوری ریاست لخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 15 غړو له ټاکل کېدو دا د نږدې شپږ میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هم د کمیسیون په ولایتونو کې خپل دفترونه نه دي پرانستي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وایي په دې برخه کې ټول لومړني کارونه بشپړ شوي او دوی به هڅه وکړي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو تر انتخاباتي مبارزو پورې ولایتي دفترونه پرانیزي.
بعضن کمیشنرهای ولایتی ما به طرف ولایت خود حرکت کردن.
دای وای زین ولایتی کمیشنران ولایتونو ته خوځیدل دي. زمونږ هڅه دا ده چې د ولایتي شوراګانو تر کمپاینونو د مخه او یا هم د دې کمپاینونو د پیلېدو تر ورځې پورې خپل ولایتي دفترونه په کامل توګه فعال کړو.
کاملا فعال بسازي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو سل دو ولایتي کمیشنرانو لاس ورځې وړاندې لوړه وکړه او هغه وخت یې وویل چې له لوړې وروسته به خپل کار پیلوي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو په پرانیستو کې ځنډ، د انتخاباتو ځینې څارونکو ادارې اندېښمنې کړي، خو د کمیسیون له دې وړاندې ویلي که څوک د ولایتونو په سطحه د کاندیدانو د سرغړونو په اړه شکایتونه لري د انتخاباتو کمیسیون ولایتي دفترونو ته دی وسپاري. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي د انتخاباتي سرغړونو او شکایتونو څېړل او راټولول د قانون له مخې یوازې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کاري کمزورتیا ده چې له ډېر ځنډ وروسته په ولایتونو کې دفترونه پرانیزي او شکایتونه د انتخاباتو کمیسیون له لارې راټولوي.
دا چې د شکایتو کمیسیون لخوا ولایتي دفاتر پرانستل شوي نه دي، تر اوسه دا د شکایتو کمیسیون د کار لویه نقیصه ده. د دې لپاره چې د ټاکنو په پروسه کې طبعا شکایت او اعتراضونه په ولایتو کې هم ډېر دي، د قانون په اساس د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفترونه او حتی مرکزي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې اعتراضونو ته سرغړونې ته رسیدګي وکړي. د قانون په اساس د شکایتو کمیسیون د دې مسؤلیت لري.
ښاغلی نعیمی وویل هغو کسانو چې خپل شکایتونه د انتخاباتو کمیسیون څخه هوی دفاترو ته سپارلي ممکن هویت څرګند او ژوند له خطر سره مخ شي.
ستړې انتخاباتي هلې ځلې له ازادي راډیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو په لسکونو بې طرفه علماوو په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو غاړو شغ وکړ چې سوله وکړي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ختیځ سیمې دینی علماو خپلواک ټولنې په لسګونو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې پر دولت او د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور د خپل منځي جګړې پای ته ورسوي او د سولې په ټغر دې سره راټول شي. د غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په سپین جمعات کې جوړه شوې وه، د دې جمعات ملا امام قاری میرزا ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی ټولو خپلواکو علماو د خپل اسلامي رسالت له مخې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې په هیواد کې د سولې راتګ لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي.
سرو ولایت علما را جمع شوی چې د زمونږ د علما او د بی طرف او خپلواک علما چې اکثر جماعتونو کې امامان دي، مدرسو کې مدرسین دي، چې د خپل आवाज پورته کی تر څو د صلح په خاطر باندې جو اندله مسول چې د علما په غاړه دي، د قوم پر وړاندې باندې وا خلک چې دوی نه یو تمه کوي کوم پورته کوي.
نوموړي وویل دې وړاندې د دولت په چوکاټ کې د سولې عالي شورا هم جوړه شوې، خو څومره چې ترې تمه وه په هغه اندازه یې څه نه دي کړي. دا چې څه لاملونه دي چې په هیواد کې د جګړې لمن پراخه شوې او د سولې هڅې هم اغېز نه کوي، په دې اړه د سپین جومات ملا امام قاري مرزا وایي، په ړندو بریدونو کې د ملکي خلکو وژل، د ملکي خلکو پر کورونو د چاپو اچول، د عملیاتو پر مهال د ځینو ویډیویي کلیپونو خپرول، دا ټول هغه څه دي چې د ښکېلو خواوو ترمنځ یې جلاواله زیات کړی.
د بحران اول ورځ نه تر اوسه پورې د خلکو کورونو باندې چاپیا اچول، بیا د هغوی ټولو دنیا ته ښودل، د هغوی عکاسي کول، د زنانو لاس نه نیول او خلکو سر ته کڅوړې کته کول، دا ټول هغه شیان دي لاملونه دي چې د صلحې په راتګ کې دا ټول خنډ دی.
په دې غونډه کې یو شمېر نورو دینی علماو په خپل وار سره خبرې وکړې او د اسلام له نظره یې د سولې اهمیت روښانه کړ، او په یوه غږ یې پر دولت او د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د یوه او بل سالمو وړاندیزونو ته غاړه کېږدي تر څو د سولې هڅې بریالۍ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر ضد لا تر اوسه د بشپړو عملیاتو پریکړه نه ده شوې، خو په دې سیمو کې هدفي هوایي بریدونه ګټور روان دي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپلې ملاتړ نه کوي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد هدفي هوایي بریدونه ګټور دي. نوموړی همداراز وایي له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې ښې نه وي روانې، همدا لامل و چې د هغوی پر خلاف هدفي بریدونه پیل شول. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز وویل په شمالي وزیرستان کې لا تر اوسه د بشپړ پوځي عملیاتو پریکړه نه ده شوې، خو په اړه یې سلا مشورې روانې دي. شمالی وزیرستان کے مکمل پوزی عملیات و پاڑلا ورستے پریکرند شوی، خو پاکستان کے ترورستی و ترورستی پی خورست حل تزمون هدفی هوای بریدونه گٹور دی چه تردی دمو پکی ډیره سخت دریځه وسلوال وجل شوی دی. سرتاج عزیز همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ نه کوي، او په خبره یې چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل ستونزې په خپله هوارولی شي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د خپلې کابینې له غړو سره د کتنې پر مهال پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې او پوځي عملیات هممهاله روان وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره په خنیت خبرې پیل کړې وي، خو هغه یې مثبت جواب ونه وایه. نوموړي همداراز وویل که چیرې تروریستان د پاکستان په هرې برخه کې تروریستي بریدونه وکړي، پوځ او نور امنیتي ځواکونه به یې غاښ ماتونکی جواب ورکړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د همدې میاشت په لومړیو کې پیل شوې وې په ټپه درېدلې دي او لا یې د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي.
د پاکستان د سر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو پورا پور کې اورېدې چې وی ویل په وزیرستان کې د پاکستان د الوتکو بریدونه ګټور روان دي. په پاکستان کې تمکی شو د بلوچستان د ورکو بلوچانو د موندنې لپاره اوږد لاریون چې له کوټې تر کراچۍ او بیا له کراچۍ تر اسلام آباد پیل شوی و نن اسلام آباد ته رسیږي. په دې لاریون کې شاوخوا شل تنه شامل دي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د دې لاریون له مخکښ ماما خدیر بلوچ سره ټلیفوني مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په دقیق ډول تر کوم ځای رسیدلې دي.
په لار باندې چې تاسو د ټول پیاده مزل وکړ څه ستونزې څه تکلیفونه در پیښ شول تاسو ته؟
خطرہ اس طرح کہ مجھ سے
تاسو ول چې په اسلام آباد کې به د ملګرو ملتونو یا د یون د دفتر مخ ته به هم احتجاج کوئ، هلته به تاسو دوی ته اعلامیه وړاندې کوئ او همالته به هم یو څو ورځې احتجاج کوئ که څنګه؟
د ورکو بلوچانو د اعتراضي لاریون د مشر ماما قدیر بلوچ څرګندونې مو اوریدې. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته رسیږي. سید سمیع عباس لطاس.